پېښور کې د مازیګر درې بجې شروع دي کوم مشال رادیو په دیو بل غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه انیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسني عصر کې درورو خبرونه له فرخندې تصدی ده
په کراچۍ کې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واکونو ته اختیارات ورکول په سختو ټکو غندلي. برطانی د افغانستان هلمند ولایت ته خپل سرتیري لیږلي او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې په تیرو درو میاشتو کې د روس په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیر ولسی وګړي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل پاکستان پیپلز ګوند د دې هیواد د مرکزی حکومت لخوا په کراچۍ کې د رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیاراتو ورکول او د دوی د کار د مودې غځولو ګام په کلکه غندلې دي او د پر سیند صوبا یرغل ګرځولې. پرون ماښام د دې ګوند یو مشر او د سیند صوبې د خزانه وزیر مراد علي شاه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان د آئین سرغړونه کړې ده.
چودھری نثار نے خاص طور پہ جو اس دن پریس کانفرنس کی تھی
چودھری نثار چپا خصوصی توگا کما خبری غنڈا کڑے وا ہغه د دڑکو نڈا کوا ہغه میڈیا تے آواز داس خبری کولے شی چرتا چی ہغه تے معلوم وی جی جواب ور کول والا سوک نشتا زما په خیال وفاقی حکومت یو غیر آئینی کار کڑے قومون بے جواب ضرور ور کو
د پیپلز ګوند لخوا د خبرګون تر هغه وروسته راغلی کله چې پروند د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په کراچۍ کې رینجرز واکونو ته د تراګرۍ د مخنیوي د قانون د لارې به لسه شرطه په ځانګړو اختیاراتو ورکولو د دوی کاري موده د دوه نورو میاشتو لپاره وغځوله. تر دې وړاندې د سند صوبای حکومت د اسمبلی په غونډه کې د یو قرارداد له لارې د رینجرز په واک کې کیمرا وسته وو او دا بندیز یې پر لګولې وو چې د حکومتي کارمند یا د سرکاري دفتر په اړه به د سډول کار وای وړاندې له صوبای حکومت نه اجازه تخلي. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د امنیتي وضعیت ته خکېدو ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د هلمند په بلابلو ولسوالیو کې عملیات روان دي. خاغلی رادمنش د سنگین ولسوالۍ د سکوت احتمال هم رد کو او ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه نشته. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د هلمند ولایتي شورا ویلي وو چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخ دي. برطانی په داسې حال کې د افغانستان جنوبی ولایت هلمند ته خپل سرتیري لیږلي چې د راپورونو له مخې د سنگین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برطانی ویلي چې کم شمېر پوځیان په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړي دي. له لندن خبریدونکو ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د برطانی د ځانګړي هوایي ځواک دیرش کسیزه ډله او د امریکا شپېته کسیزه ځانګړي ځواک د افغان ځواکونو د مرستې او د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره هلمند ولایت ته لیږل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت یو ویان رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه بهرني ځواکونه به په جنگ کې برخه نه اخلي. تمدانند افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکی پلازمینې انکرې ته سفر وکړي. هغه ول ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبري وکړي. تر دې وړاندې نوموړي آذربایجان ته د سفر په وخت دوه هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوه موافقې هم لاسلیک کړې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د مواصلاتو او ریل پټری په پروژو کې هم خوخی خودلی دا. په افغانستان کې روسی او افغان چارواکو د شپږو سو ټنو زیات افیوم نیولې دي. د روس د نشې توکو د کنټرول د مرکزی ادارې مشر ویکټر ایوانوف وای دغه افیوم یې په روانه میاشت کې شمالي ښار دوشي کې نیولې دي. ویکټر ایوانوف په ماسکو کې پرون په یوې خبري غونډه کې وویل دغه افیوم په یو ټرک کې خودل شوی وو چې د افغانستان ترکی ته روان وو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د روس ته ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه نن ماسکو ته ځي. د دې دوه ورځنی سفر په اړه د کریملین ویان دیمتری پیسکوف وویل چې د سوداګرۍ او ساينس او ټکنالوژي په برخو کې د همکارۍ موضوع په ایجنډا کې شامل ده. وزیر اعظم مودی د روس تاس خبري ایجنس ته تیر ورځ په مرکه کې پوتین ته د یو پیاوړي مشر خطاب ورکړ او وی ویل هند او روس هیله مند دي چې تر 2015 کال پورې خپل منځي سوداګري 150 بلیون ډالرو ته ورسېږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بخنه نړیوال سازمان وای په شام کې د روس په هوایی بریدونه کې تر 200 ډیرو ولسی بغړو خپل ژوند له لاس ورکړي او محدود شمیر وسلوال هم وجل شوی دی. دا راپور په برتانیا کې میشته د بشري حقوقو د ډلې نن دې ډلې نن خپور کړی دی او د سپتمبر اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د شام په حمص ادلیب او حلب ښارونو کې په شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بخنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکو ښایي په کسته د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي. په روان کال 2015 کې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د تلونکو کډوالو شمیر تر 300,000 اوښتی دی. بلخوا په دې لاره کې 3,600 کسانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی او یا ورک شوي دي. او اوس هم د کرنسیو بیې او موسم حال د احمدالله نه اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 160 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 160 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ، یو پاوند 150 روپۍ او 150 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 90 روپۍ، یو سعودي ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 25 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 15 پیسې او 1 روپۍ 45 پیسې او 204 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم څلور او زیات نه زیات اتلس، په بنو کې به کم نه کم دوه او زیات نه زیات شپاړس، او په کوټه کې به کم نه کم منفی څلور او زیات نه زیات لس ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د سند صوبی حکومت د مرکزی حکومت هغه پریکړه غندلې چې په ترڅ کې په دغه صوبه کې د رینجر ځواک اختیارات غځول شوی دي. د قانوني چارو یو پوه وايي لا تلسم آئینی ترمیم وروسته هم د یوې صوبې د امنیت په اړه مرکزی حکومت پریکړه کولی شي. پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د پخوانی سینئر وزیر بشیر بلور دریم تلین ولمانځل شو. د عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک وایي پاکستان خپلې پالیسۍ باید بدلې او د افغانستان د روغې جوړې پروسې سره رښتونې همکاري وکړي. په د پاکستان حکومت ویلي چې له جنوبي وزیرستانه بې کورکل شو خلکو ته یې مالی مرستې ورکول بیرته پیل کړي. د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی عصر کې 19 پروګرامونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په سین صوبه کې د رینجر ځواک د اختیاراتو پر غځول او دغه صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټي سخت نیوکه کړې دي. د سین صوبایي حکومت د رینجر ځواکونو واک محدود کړي او خو پرون د پاکستان د کورونه او چار وزارت دغه ځواک اختیارات پراخه کړل. د پیپلز او متحده قامی مومنت ګوندونو پر دغه ځواکونو نیوکه کړې چې خپل واکونو څخه د سیاسي ګټو لپاره کار اخلي. خو مرکزی حکومت وایي چې په کراچۍ کې د امن بحالولو لپاره د دې ځواک پراخه عملیات ضروری دی. لکراچۍ څخه د محمد عمران رپورٹ پر اورو.
په کراچۍ کې د نیم پوځي ځواک رینجرز موده غزولو واک ورکولو په معاملې د پیپلز ګوند صوبایي حکومت او د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ترمنځ حالات د کړکېچ سره مخ دي. صوبایي حکومت تور لګوي چې مرکزی حکومت د پاکستان د قانون او آئین نه سرغړونه کړي، ولی مرکزی حکومت وایي چې دوی هیڅ یو کار د آئین پر ضد نه دی کړی. د مرکزی حکومت لخوا په کراچۍ کې د رینجرز ځواک به له شرط زیاتولو او موده د دوه میاشتو لپاره غزول قانوني دی او کنه. په دې اړه د قانوني چارو کارپوه نور عالم خان مشال ریډیو ته ویل چې د اتلسم ترمیم وروسته صوبې ته اختیار ورکړی شوی، ولی د امنیت معاملې اوس هم د مرکز سره ده.
دا خو چې کله دا هغه ملټری کورټ والا فیصله رااله کنه، د هغه مطابق دا دی چې کله هم چې یو پارلیمنت یا یو هغه چاته اختیار ورکړي یا آئین چاته اختیار ورکړي، نو په هغه کې چې دی چیلنج کول دی شي او فیصله به د وفاق په حق کې راځي. پروینشل ګورنمنت این امندمنت نه پس چې دی صوبې سره اختیار راغلی دی، خو د سکیورټي کې کمی هغه د اتل کې د مرکز سره دی.
د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ اختلاف د ملک او په خصوصي توګه د کراچي حالات کوم اړخته بیاي. په دې اړه خبریال علي رقم وایي چې په صوبه کې د پیپلز ګوند غبرګون که هر سوي ولې د خار اوسیدونکو او موجوده حالات د مرکزي حکومت د فیصلې مرسته کوي.
کراچي کې په تیرو 30 کالو کې ډېر زیات امن او امان حالات خراب وو. نو په هغه کې د پیپلز پارټي او د هغوی د اتحادیه د آفت چې کوم رویه او مخ به نیګوسیشن دغه به کېدله او خار کې بهوي د تویدره پښتنو زیاته وه. نو 2013 کې کوم کال وکړم چې کراچۍ په دا کې د ټول نه وایلنس کال دی که نه هر طرف ته هر قسم د وایلنس لپاره. نو پیپلز پارټي عمومي چې کومه فضا ده او د خلکو چې کوم پرسپشن دي پولیس ډپارټمنټ کې چې کوم پرسپشن دی نو هغه لکه د رجسټ په فیور کې دی.
بلنخته د مرکزی حکومت د فیصلې پر ضد عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند سینټ غونډې نه د احتجاج په توګه بهر وتلي او ویلي دي چې مرکز د صوبایي معاملاتو کې د لاسوهنې نه ډډه وکړي. د ذکر ده چې مرکزی حکومت د سند صوبایي حکومت لاړخه لېږلې شوې هغه حکمنامه رد کړې په کوم کې چې د رینجرز واک د شرطونو سره زیاتولو حکم شوی و او د کورنیو چارو مرکزی وزارت دغه موده بې له څه شرطه د 2 میاشتو لپاره غځولې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د سینټ د غونډې پر مهال ځینو سینټرانو له حکومت غوښتي چې د مذهبي مقدساتو د سپکاوي د سزا په قانون کې د اصلاحات وکړي تر څو د دوی په خبره د دغه قانون د ناسم استعمال مخه ونیول شي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرید الله بابر وی چې د لړکی بعد وی ډیر زر یو قانوني مسوده تیاروي او په دې کې بعد ټول پاکستان عالمان اسلامي نظریاتي کونسل او پاکستان علماي کونسل په اعتماد کې اخلي او ورسره به سلا او مشوره کولای شي چې د دې قانون غلط استعمال ودرول شي. د نوموړي په وینا چې دوی حکومت ته هم ویل چې په قومي اسمبلی او سینیټ کې دوی د بل مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه
دا سی ډیر واقعیات سی جی پاکستان کی چی پچا باندھی د بلاسفیمی توہین مذہب او توہین رسالت الزام اولے گی نو اغی بے پتو لگی رستو چی دا چا ذاتی دشمنی وا او اغا چی کم مظلوم بندہ وو دا اغا اغا جائیداد باندھی قبضے کول غوستل یا سنور ذاتی کشمکش لای خپل کې وو. نو موږ دا ویل چې دا بلاسفیمی دا قانون چې کوم دی د ډیر غلط استعمال کیږي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه دی عالم او مفتی فضل منان عبد نو پوښتن نو هغه وی
کوم دا غره دا چې نه کېدل یو کس خلاف پکې کوم او یرا هغه ته پکې او د پپې دا کوم چې یرا دا پکې پنځه کړي چې دوی ته پکې نقصان ورسیږي تاسو نه د پکار البته کو دا غې په وجه باندې چې ټول ته خیر ملایږي او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه او حکمران ته هم ټول ته خیر ملاویږي. نو خیر دې په هغه کې خلک یو تصحیح وکړي او هغه کې زاپو وکړي په یو دفعه کې نو هیڅ مسله نه ده خو متفقه
د سینټ غونډې دوران فرت الله بابر زیاته کړه باید د پاکستان په سیکورټي ادارو کې دي د آئین او بشري حقوقو په اړه مضمونونه لوستل لازمی وګرځول شي چې دارنګ هغوی ته هم په دې اړه معلومات ترلاسه شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو پرون په خبر کې د خیبر پختونخوا د پخوانی سینیئر وزیر بشیر بلور د دریم تلین په مانځغونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو وویل چې د پاکستان پالیسی جوړونکي دی د سیمې د امنیت لپاره په خپلو پالیسیو کې له سره غور وکړي او د دوی د ګوند قربانیو ته په درنه سترګه وګوري. د دې مشرانو زیاته کړه چې تر اوسه پورې نه خو د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت او نه هم د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت د بشیر بلور یاد تازه کړی دی. بلور درې کاله د مخه په پیښور کې د پاکستاني او طالبانو په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوی و. غلام غوث له پیښور رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل په کار د پاکستان او افغانستان په ګډه د ترګرۍ او سخت دریځۍ په ضد رښتینی کردار ولوبوي.
چې دی وخت کې اعتماد سازی پکار ده، دی وخت کې یووالی پکار دی چې بشری کمالی له انتها پسند دی او د دهشتګردۍ خلاف موږ د خپل جهاد وکړو او بشری کمالی موږ ځان د انتها پسند دی او د دهشتګردۍ نه خلاص.
او د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سېنېټر اپراسیاب خان وویل چې د ترګرۍ ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسی سمه وه او نن د ترګرۍ ضد قومي تګلارې په شکل کې د خبره منل شوې ده چې د ترګرۍ ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی.
اوس وایي چې دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی. اوس ټول وایي چې خو په دهشتګردۍ شته دهشتګرد ټول پاتې دي. دتابو د خلکو وخت وی چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا فزرو شو ټول پارټي دې زه تراله نن هم دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان په دې پالیسۍ داسې وره کی چې باغې کې دا دې دهشتګردۍ دا مسله چې حل شي دا به حل کیږي چې افغانستان کې جنگ بند شي.
او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وویل کچيري حکومت د قومي تګلاري په لړ کې سنجیده وي نو نن به په سرکاري توګه د بشیر بلور قرباني تسلیم کړي وي.
بشیر خان دا غجه دجهر دا غان دا د مداهمت دا غان دا د مخالفت دا غته شرکتای د دې وخت حکومتونو لپاره د دې وخت ادارې لپاره جوړې لري عملی مثال لري په کار دا چې حکومت پاکستان حکومت خیبر پختونخوا نن دې خبرې اعتراف کړې چې دا د شهیدانو سردار چې وو د قوم د پاره او د وطن د پاره قرباني ورکړې ده.
د یادونه ورل چې د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او مخکخ بشیر احمد بلور په 2012 کې د دسمبر په 28 نیټه په پېښور کې د تحریک طالبان پاکستان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 15,385 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
اوریدونکو د جګړو او پوځي مریاتو له کبله له جنوبي وزیرستانه بې کړکل شو. مسعود قبایلو لپاره د نغدو پیسو د مرستو اعلان شوی دی. په قبایلي سیمو کې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې اداره وایي چې د څلور زره په شاوخوا کې هغه کورنۍ ته پیسې ورکولې بیرته بحال کړي چې لسی مودې راځي د غمرستې پر هغوی بند کړل شوي وي. حکومت هرې کورنۍ ته 25,000 روپۍ ورکوي چې د سیمې کډوالو پرې په مختلفو وختو کې د ځنډ له وجې نیوکې یا شکایتونه هم کړي دي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
پسویلی وزیرستان کشی ده قبایلو ده قدرتی آفتونو نا ده ژغورنې ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود ویلی دی چې ده مسعود قبایلانو اغا څلور زره یو سل شپږ څلوېښت کورنۍ چې کومې د بې کوره کېدو نه د ورستې خپلې سیمې خپلو کورونو ته بیرته تللې دي. خو د حکومت د لوري نه د هر کورنۍ د پاره منظورې 25,000 کلدار ورکړی شوی نه دی. اوس حکومت دغو کورنو د پاره 10 کروڑ شپږ دیرش لاکه او 50,000 کلدارې منظورې کړې دي. سید عمر مسعود ویایي
د 2010 نه وخلا د 2013 پورا چې کیم د میږ ماشین متاثرین وفات شوي دي. سره روغه تحصیل ته او سروکي تحصیل ته دا تقریبا ټول خاندانونه وي 11,924 نو په 11,924 خاندانونه شي 4,146 رجسٹر خاندانی نے حق لگی چاہے خل کے تام مخصوص اے ٹی ایم کارڈ یعنی 25,000 روپے ہم لگے ور کریے. 4,146 خاندانی نے تو چکی میں پیسے میں لگی جی 25,000 اوپر خاندان میں لگی جی تو دا ٹوٹلی 10,36,50,000 روپے جوڑی.
ہر ایک قرآن اعتبا دے 25,000 کلدار ہو اے ٹی ایم کارڈ ڈھونا چرتا ور وشل شی. سید عمر مسعود وشائی
4,146 یکیم رجیسٹر خاندانی نے وفات شوی دی. آغا میں 28 تاریخ نا پتانگ تیه کمپاونڈ سے آدراشن جی چکیم دی چی رتا متاثرین تراشن میں لائی جی پگلی شوی 28 تاریخ نا دا پروگرام شروع کی جی.
پدامو کیبا کبالیون دے زان سرا کم اسناد یا کم ثبوتونا راوڑی دا ہاں دے ایجنسی افسر نا وار وائے
چی دیکھ دے کلا رو دی نی دیکھ دے خپل جن سرا شناختی کارڈ ہرو دی شناختی کارڈ سرا دیکھ دے تعمیر یا سکین نه پارچه ور کړی و چې نیکلا واپس لن میرا شن سپینا پارچه می ورتای وی آر اف نو غا سپینا پارچه هلې جون تر راوږي
دا غا کل دارې باد روانه میاشتې او د نوی کال اولنې میاشتې په کوم کوم تاریخونو او د کوم سیمه کابلون تا ور کول شي سید عمر مسعود زیاتوی
اول تاریخ کیم 28 29 30 31 دا تلورې دې شرارو غا یعنی دلدا سب ڈویژن دے پورا دی او یکم دو تین اور چار دا تاریخینا چیکیں گی دا دے سروے کی سب ڈویژن دے پورا دی پانچ چھ سات آٹھ نو دس دا سپیز رہ جے گیا دا دوے سرے چھ پدا چالور رہ جے سکیم پوتے شی دو بیا پگا دا سرا مکس چلا گی
سید عمر مسعود دا ہاں وہ ویل چھ دے پشتنخوا گورنر سردار مہتاب عباسی او دے سیمے نا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مسعود دے حال و زل ہو او خصوصاً دا گورنر آغا لوز چکومی پا دا غا بریک شد سولی وزیرستان دا دوری پا موکی دا کابلیانو سرا کڑای وان دا غا کابلیون دا دغی مالی ملاتر حق دار چشتن وگر زول سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا سولی پر لو
خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اردوونکو په کورمه کې شیا او سنی مشرانو د خپل سیمو د امنیت ساتلو په خاطر امن کمیټه جوړی کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو نه وړاندې په پاړه چنار کې وي 14 ګڼ شیا وګړي ووژل. یاد دی وی چې په 2008 کال کې د کورمه د شیا او سنی مشرانو ترمنځ د شخړو د مخنیوي لپاره یو لوزنامه شوی و او چارواکي وایي دغه تړون تر مخه باید خلک د خپل سیمو امنیت ټینګ وساتي. طارق او رگزه نور حال راکوي.
د برا کورمی مرستیال پروٹی کلیجن نیک محمد مشال رډیو توای د دغه جرګو مقصد دا دی چې د علاقې په کچه جوړی شوی د امن کمیټیانو چې کم کردار دی هغه فعال او زیات کړي. د زیاتوی چې ولس د پخپلو سیمو کې امنیت ټینګ کړي او په دې لړ کې له انتظامی سره دی مرسته وکړي. په کورما کې د مری امن لوزنامې له مخې دا ضروری دی چې د هر علاقې په کچه یو داسې کمیټې وي چې هغه د سیمې امن برقرار وساتي. په سیمه کې د شخړو مخه نیستو لپاره شې سنی مشرانو ترمن د مری امن لوزنامه په 2008 کال کې لاسلیک شوې ده. ملک سید عباس شمکنی په نامه یو ځایي مشر مشال لډیو توای تر هغه غواړي چې په سیمه کې یو ځلبیا هغه شان صورت حال پیدا کړي کوم چې په 2008 کال کې فرقایي شخړې د شروع کې دورسته پیدا شوې وو. پکورما کې د فرقایي شخړو له امله ځایي خلکو ته سخت مالی او ځانی تاوانونه اوریدلې دي. په پاړه چنار کې د دې میاشت په 14 منټې بامی 14 شوې وه چې په هغې کې ځایي تنظیم د انجمن حسینیه او سرکاري ریکارډ تر مخه 24 عام وګړي مړه او 500 زیات زخمیان شوي دي. انجمن حسینیه په نامه د شیاګانو د ځایي تنظیم مشر ملک سراج علي مشال لډیو ته وایي ټول مل د ترهګرۍ ښکار دی او زیاتوي چې د دې مخه نیستو لپاره موږ حکومت سره هر قسمه مرسته کولو ته تیار یو. واضح دی چې په تیرو درو کالو کې دا سلورمه خونړې پیښه ده چې په باڼه چنار کې غټ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسولې ده. د دې نه وړاندې د جولای میاشت په 2013 کال کې پرله پسې 2 بامی 14 شوې وې چې په هغو کې 500 زیات کسان مړه شوي وو. د بامی 14 بله غټه پیښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې وه چې په هغې کې 12 کسان مړه شوي وو. د فروری میاشت په 2012 کال کې د ځانمرګي بدله عمله 43 عام وګړي مړه شوي وو. لشکر جنگوي العالمی انصار المجاهدین تحریک طالبان پاکستان غازی ډله او تحریک طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې د دغو پیښو پړای په خپل سر اخستی ده. طارق ورغزه مشال ریډیو پی خبر
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین دشتګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه
ته مسلسل کلمې ادارې بندي
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
اوریدونکو، نن د پېښور په قیوم لوبغالی یا سټیډیم کې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره د لوبو یوه میله پرانستل کیږي. په دې میله کې به پر سپورټي لوبو سربیره ادبي او کلتوري محفلونه هم کیږي. له پېښوره غلام غوث رپورټ لري.
د لومړی گورنر فاټا سپورتس فیسټیوال په نوم نن په قیوم لوغوالی کې د دغه لوبو د پیل دستور تر سره کیږي او د دسمبر په 13مه نیټه به د قبایلی سیمو د لوبو د میله سرته ورسی. د لړکی د فاټا سیکرټریټ د اډمینستریشن سیکرټر ظهیر الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو په دې میله کې به د ډیر شو لوبو د سیالیو ترڅنګ ځنی کلتوري او ادبي سیالۍ هم تر سره کیږي او د لوبو په دې سیالیو کې به د قبایلی سیمو ول 150 لوبغاړي برخه اخلي او د لوبو د سیالیو سربیره به د فاټا آرټ ایگزیبیشن، فاټا فوډ فیسټیوال، د لرغونی شیانو د نندرتون بزنس ایکسپو او گرین مشاعره په نوم نوري هلی ځلی هم ترسره کیږي. د گورنر فاټا سپورتس فیسټیوال په نوم د لوبو د سیالیو د پیل دستورې لپاره د قبایلی سیمو زر ځوانانو د اتن اچولو لپاره روزنه هم ترلاسه کړې ده او د دې لوبو او کلتوري هلو ځلو ځنی جزئیات به په لنډی کوتل جرګهال، جمرود سپورتس کمپلیکس، خیبر میډیکل کالج او ارباب نیاز کرکټ سټیډیم کې هم ترسره کیږي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
اوریدونکو، نن د افغانستان په ننګرهار کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو د کمپاین دویم ورځ ده. ټاکل شوی چې په دې کمپاین کې به 6,22,000 هغه ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 5 کلونو څخه کم دي. د سیمې دینی عالمانو پر ولس غږ کړی چې د خپلو ماشومانو له معذورۍ څخه د ژغورلو لپاره هغوی ته باید واکسین ورکړي. باز محمد عابد له جلال آباد رپورټ راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی یو ماشوم ته د 2 څاڅکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نو موړی وویل چې دوی د ننګرهار له اړوندو ادارو سره د یو پروتوکول په لرلو سره دغه کمپاین پر مخ وړي.
د زله ورته منګل هغه خامادګی لرو چې یو پروتوکول د زله لرو د ټولو اړوند ادارو سره او دغه اړوند ادارو ارزیابي دغه د درس فعالیت کې به یو واکسینو موضوع هم وي. هر ادارې کې په دې کې فرض کړه زمنګ سره د خپل مسولیت و نه غنی غفلت وشي دغه ارزیابي په دې اساس کې.
د ننګرهار د عامه روغتیا مرستیالي ډاکټر مقدسی میراج په خپل خبرو کې وویل چې په دغه کمپاین کې به د بدمنۍ او عمل په شرقي زون کې تر 2,500 پورې ماشومان د پولیو په ضد د واکسینو لساس کو مخروم شي.
ټول هغه ماشومان چې په شرقي او ځکه ورته لاسرسی نه لرو 2,500 دي. په ننګرهار کې 3,500 ماشومان دي چې دوی ته به موږ لاسرسی نه لرو.
د ننګرهار د ارشاد اج او اوقاف ریاست د نشراتو امیر مولانا عتیق الرحمن پزلی د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته وکړي.
د ټولو هغه علماي کرامو چې د امت افضل او بهترین قشر دي غږ کوم، عرض ورته کوم، د 5 کلونو ښکته لاندې عمر شي د هغوی د واکسیناتورانو سره کومک وکړي او د خپلو مساجدو او د خپلو مدارسو او د خپل مکتبونو لپاره هغه ته اعلانونه وکړي.
د روغتیا د چارواکو په وینا د 2015 کال له پیله تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د پولیو 19 پیخي سب شوی چې اته په ننګرهار، 2 په کونړ، 4 په فراه، 2 په هلمند او په نیمروز، پاریاب او هرات ولایتونو کې د پولیو یو یو پیخه سب شوی ده. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپښ پک سویويش په لنډو سپو 2013 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
اردوونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د فرخندې اسد نه لنډ خبرونه اورو.
په کراچۍ کې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واکونو ته اختیارات ورکول په سخت ټکو غندلي او د پرسن صوبای یرغل ګرځولې دي. د سین حکومت وایي د کورونا چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د امنیتي وضعیت تخه کېدو ډاډ ورکوي. دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنشن ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال د هلمند په بیرابیل ولسوالیو کې عملیات روان دي. برطانیې په داسې حال کې د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته خپل سرتیري لیږلي چې د راپورونو له مخې د سنگینو لسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برطانیې ویلي چې کم شمېره پوځیان یې په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړي دي. تمدانند د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکی پلازمینی انکارې ته سفر وکړي. هغه به له ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه نن ماسکو ته ځي. کریملین وایي د سوداګرۍ، ساينس او ټکنالوژي په برخو کې د همکارۍ موضوع په ایجنډا کې شامل ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په تیرو درو میاشتو کې په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیرو ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکو خای په کستا د استوګنی سیمې او روغتیایي مرکزونه وشتي دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو د شام په ادلیب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلی او وایي د شام خوره به د روس د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نشي. او په روان کال 2015 کې اروپا ته د ځمکې اوبو له لارې د تونکو کډوالو شمیر تر 300,000 اوښتی دی. بلخوا په دې لارې کې 3,600 کسانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی او یا ورک شوي دي.
لن خبرونه مولا فرخندی صدا وریدل. اوس موریدونکو ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګولیاز یې جوړوي او ورپسې بیا مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمی تیاروي.
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لپاره برخوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د برتانیا لومړی خلاباز ټیم فاک د روس او د امریکا ستور مزل سره نړیوال خلای مرکز ته رسیدلی دی.
And lift off of Tim Koper, Yuri Malenchenko and Timothy Peake on their way to the International Space Station.
دغه ستور مزل به تر شپږ میاشتو پورې په نړیوال خلای مرکز کې موجود وي. دا لومړی ځل دی چې د برتانیې ستور مزل نړیوال خلای مرکز ته رسمي سفر کوي. خلاباس ټیم پیک به په شپږ میاشتو کې په نړیوال خلای مرکز کې مختلف ساينسي تجربات کوي او د تعلیمي نوعیت حلولو کې به برخه اخلي چې مقصد یې ځوانانو کې د ساينس په اړه شوق پیدا کول دي. دا غستور مزل د قازغستان بیکانور زاینه الوت پیل کړي وو. دا هغه زاید چې په لومړي ځل خلاته تونکي خلاباس یوري گاګیرین په 1918 کال کې لومړی الوت کړي وو. نړیوال خلای مرکز ته تونکي ستور مزل شپږ غنټو وروسته د غزایته رسیدلی وو. خلای مرکز ته تر رسیدو وروسته ټیم پک وی چې دا ډیر په زلو پورې سفر وو. کوسومبای پایلټ الوتکې د نړۍ په مختلفو هوادونو کې د بریدو لپاره کارول کیږي. خو زیاتره ځینو کې دا د تفریح یو وسیله هم ده. په نړۍ کې داسې خلک شته چې شوق لپاره او د خو ویډیوګانو لپاره ډرون جازونه کاروي. خو په جاپان کې پولیسو یو ځانګړې سکواډ جوړ کړی دی چې هغه ټول ډرون جازونه چې په سکیورټي زون کې داخليږي نو دوی به ورته لومړی خبرداري ورکوي او بیا به راغورځوي. په ټوکیو کې سمو دولاندې د وزیر اعظم د کور په چت یو نامعلوم ډرون راپریوتې و چې پکې تابکاری شواگانو خطرناک مواد موجود وو. د ټوکیو د پولیسو تر مخه دغه ځانګړی سکواډ با د مهمو ودانو ګیر چاپیر څارنه کوي او داسې ډرون چې پرې اشراف وي ورته به له مخکې نه خبرداری ورکوي. د جاپان امنیتي چارواکي وایي چې ترهګر ډرون جازونو کې خطرناک مواد ایښودی شي او د دې د لارې ترهګري کولی شي. په جاپان کې د ډرون جازونو جوړونکي کمپنۍ وایي چې په هغه هیواد کې په ایرپورټ، پاور پلانټ او په لویو لارو یو نیم سل میټره په بلندۍ کې الوت کول غیر قانوني کار دی. کارپوهان وایي داسې ثبوتونه یې نه دي ترلاسه کړي چې ګینې د نازی جرمنیانو پر وخت کې د سرو زرو نه ډک یو ریل ګاډی په پولینډ کې ورک شوی و. په پولینډ کې انډریاس ریکټر او پیټر کوپر نومې دوه کسانو په تیر اگست میاشت کې ادعا کړې وه چې هغوی سره د سرو زرو نه ډک ریل ګاډي د ځای په اړه ناقابل تردید ثبوتونه موجود دي. دغه اورګاډي د پولینډ وارکلو سره نږدې لادرکه شوی و چې په 1975 کال کې شوروي اتحاد پرې قبضه کړې وه. د دغه ریل ګاډي په اړه مشهوره ده چې په دې کې په ټنونو سره زر، کالی او لوی مقدار کې وسلې موجود وي. د دغه دعوی وروسته د پولینډ حکومت د ځمکې لاندې تصویران اخستي وو او یو لوړ پوری چارواکي ویلي چې 99% یقین لري چې په دویم نړیوال جنگ کې نازیانو ریل ګاډي په والبرج ښار کې د ځمکې لاندې موجود دي. خو دغه اداو باندې تحقیق کوونکي ډلې ویلي چې په والبرج کې د ځمکې لاندې سورنګ کې دي شي، خو په هغه ځای کې ریل ګاډي موجود نه دي. د کراکو اکیډمي اف ماینینګ سره تعلق لرونکي پروفیسر جانوز میډیچ په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې دغه ځای مکمل جاجی اخستي داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي چې ګینې په دغه ځای کې د ځمکې لاندې ریل ګاډي موجود دي. د دوی په خبره ممکن ده چې په هغه ځای کې سورنګ وي، خو نور ثبوتونه نشته. یا دوی چې نازیانو له 1973 نه تر 1975 کال پورې په جنگي قیدیانو لوی لوی سورنګونه کنستي وو چې دا وخت د سیلګرو مرکز ګرځېدلې دي. په دوبۍ کې یو داسې ګرانبیا ګړۍ نمایش لپاره وړاندې شوې چې په کې 4000 هیرې لګېدلې دي. د روسي جیولر ویکتور موسکن لخوا تیار شوې دی هان آف پلاتینی نومې دا ګړۍ په 100 کالونو کې جوړه شوې ده او په دې کې د 1 کیلو خالص سرو زرو استعمال شوې دي. د کمپنۍ په وینا د دوبۍ ورلد ټریډ سینټر کې د جیولري ویک په موخه دا ګړۍ یې معرفي کړې ده او د دې مالیت 15 لک ډالر دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name's Bond.
Kamita Mario.
¿Y qué o qué?
¿Y qué o qué?
¿Y qué o qué?
په نړیوال باکس افس کې په دیونی کې فلم سرپرایز جرنی اف دی ویسټ په لومړي نمبر دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 دی. دی فلم په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې د 3.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم دی ګډ ډایناسور دی چې تر اوسه پورې په ټول نړۍ کې 8.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر، فلم ان دی هارت اف دی سی په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی ګډ ډایناسور دی. بل خوا د هند په باکس افس کې فلم هیټ سټوري 3 چې تر اوسه پورې د 500 کروڑو په نه زیات کاروبار کړی دی په باکس افس کې په لومړي نمبر دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم تماشا دی چې د 15 کروڑو په نه زیات کاروبار کړی دی او په دریم نمبر فلم پریم رتن دن پایو دی چې تر اوسه پورې د 2.7 کروڑو په نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور سیریز سٹار ٹریک نوی فلم سٹار ٹریک بیاونډ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم د سٹار ٹریک انټو دی ډارکنس دویمه برخه ده. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس پاین، ادریس البا، زیک کوانټینو او نورو کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر جے جے ایبرامز جوړ کړی دی. په فلم کې خودل شی بي چې د سٹار ٹریک کپتان جیمز ٹی جاز باندې زورور حمله وشي چې له وجې جاسته باشي. فلم سٹار ٹریک به د راتلونکي 2014 کال د جولای په 28 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Is that music?
It's a good choice.
Hey, well played.
We got no ship. No crew. How are we going to get out of this one?
We will find hope in the impossible. Well, at least I won't die alone.
Well, that's just typical.
doesn't get messy.
This is where it begins, Captain. This is where the frontier pushes back.
د هالیوډ مشهور فلم انډیپندنس ډے سیریز دویم فلم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم انډیپندنس ډے ریسرجنس دی. کاسوم په لومړی فلم کې مشهور اداکار ویل سمیت کار کړی او په نوې فلم کې هغه کار نه دی کړی. په فلم کې مشهور اداکار لایم هیمسوورث کار کړی دی. دا تیر فلم په شان په دې فلم کې هم خودل شوی چې یو خلای جاز په ځمکه حمله وکړي او د نړۍ بیلابیل هیوادونو د خلای جاز د حملو پر ضد رايوزي شي او کوشش کوي چې انساني نسل ختمېدونه وژغوري. دا فلم به د جنوري په 24 منټه نمایشته پاره وړاندې کیږي. د هندي سینما مشهور اداکار آر مدهیون نوې فلم سالا کلوس ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې نوموړی د باکسینګ کوچ وی او کوشش کوي چې خپل شاګرد ریتیکا سنگ د هیواد خپل لوبغاړي جوړ کړي. په فلم کې خودل شوی چې سرنګ مادیو د باکسینګ روزنه ورکوي. فلم سالا کلوس به د جنوري په 29 نیټه نمایشته پر وړاندې کیږي.
کون کہتا ہے کہ ہندوستانیوں میں دم نہیں ہے؟ سپورٹس میں سے پالیٹکس ہٹا کے دیکھو، گلی گلی میں چیمپئنز ملیں گے. آج سال سے سالے بھائی باکسر صرف عمر اور کمر بڑھتی جا رہی ہے، ان میں سے کسی میں وہ آگ نہیں. کون ہے وہ لڑکی؟ کل سے جم آ جانا، میں تمہیں باکسنگ سکھاؤں گا، روز کے 500 ملیں گے.
میں جھلی پٹاخا ہوں پٹاخا.
میں نے بہت لڑکیوں کو دیکھا ہے ٹرین کیا، لیکن اس کی جیسی کوئی نہیں. دس گرل از اے بورن چیمپئن.
سوچا تھا باکسر بنے گی، چیمپئن بنے گی، وہ ایسی گرل بنے گی جو میں نہیں کر پایا. نکل یہاں سے، دباؤ جا میری زندگی سے.
سارا کھڑوس بولے مجھے تو کیا ہوا، سارا کھڑوس.
د هندي سینما مزاحیه فلم سیریز کیا کول ہیں ہم دریم فلم لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په دې مزاحیه فلم کې تشار کپور، آفتاب شیدانی او مندرا کریمی کار کړی دی. فلم کیا کول ہیں ہم دریم با د جنوري په 28 نیټه نمایشته پاره وړاندې کیږي.
لگتا ہے آپ غلط پکچر میں گھس گئی ہیں، یہاں ویسے ہی سب گول مال.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
نړۍ حیرانون کی قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
مدرسې پوسنی عصر. د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان کې څه هم په زرګونه مدرسې سته، خو زیاتره یې هغه پخوانۍ دودیزه درسي تګلاره او نصاب پر مخ وړي. په نړۍ کې د اوسني پرمختګ سره سم یو شمېر اسلامي هیوادونو د خپلو دیني زده کړو مراکز یا مدرسې هم له عصري اړتیاو سره عیار کړي او د نصاب تر څنګ یې د درس او تدریس په تګلاره کې هم بدلون راوستی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه کې د مصر د دیني زده کړو نامتو او لرغونې اداره الازهر پوهنتون له پاکستاني مدرسو سره پرتله شوی دی. الازهر د مصر په سر شهر قاهره کې یو جماعت او پوهنتون دی چې له تیرو څه باندې یو زر کلونو راهیسې دیني زده کړې ورکوي. په دې پوهنتون کې شاوخوا 15 لک زده کوونکي درس وایي چې د مصر په ګډون تر 100 زیاتو هیوادونو سره اړه لري. په 2018 کال کې مې الازهر پوهنتون ته د سفر پر مهال پر ښوونکو سربیره له یو شمېر پښتنو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې تر څو دوی د الازهر په اړه خپل نظر سره شریک کړي. د دې پوهنتون د هغه وخت مشر اسامه العبد په وینا دوی خپل زده کوونکو ته دا ډول نصاب او تګلاره وشي چې هغوی په غوره ډول بې له تعصبه له نورو فکرونو سره چلند وکړای سي او په بشپړ علم سنبال سي.
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر.
موږ خپل بچو ته خیو چې په څه ډول له نورو سره چلند وکړي او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه ترلاسه کوو. موږ خپل بچو ته دا نصاب او تګلار ورزده کوو او ورته خیو چې په څه ډول له نورو فکرونو سره چلند وکړي او په څه ډول به له تندروي او تعصب نه له نورو دینونو سره چلند وکړي. همدارس د الازهر شریف بنیادی رول دی. کله مذهبي علوم زده کوونکې وي او کله عصري علوم زده کوونکې وي، ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي، کوم چې د اعتدال او منځروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړي دی او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
من کتاب الله ومن سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
په الازهر پوهنتون کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر زده کوونکي هم په بیلابیلو څانګو کې درس وایي. دا چې الازهر ته ولې په دومره لوی شمېر کې زده کوونکي ورځي او د دې پوهنتون د شهرت لامل څه دی، د نجم الله برهاني په نامه یو زده کوونکي وایي چې د الازهر پوهنتون د زده کړې نظام دومره زیات شهرت موندلی چې نور اسلامي هیوادونه هم غواړي خپل یې کړي.
د الازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی او د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه خپل ځای ساتلی دی او اوس مهال هم په نړۍ کې دغه الازهر د زده کړې کوم نظام چې دی دا ډیر مشهور دی او ډیری دولتونه غواړي چې دغه نظام خپل دولتو ته راوګوت کړي. په ځنګړې توګه موږ افغانستان او پاکستان دې ته ډیر اړیو چې د الازهر په شان باندې د منځروي او د متوسط او د اعتدال دغه مدرسه خپل هیوادو ته راوګوت کړو، ځکه چې الازهر کې نه یوازې دا چې د یو مذهب فقه یا دینی مزامین لوسل کېږي، دلته د ټولو مذاهبو مزامین په پراخه ټنډه باندې لوسل کېږي.
د بشیر احمد په نامه یو بل پښتون زده کوونکی وایي چې الازهر هڅه کوي چې د خپل زده کوونکو لاري په هغو هیوادونو کې د منځلاري توپ او زغم پیغام خور کړي چیرې چې تعصب او تنگ نظری ډېر ده.
الازهر بنیادی پیغام داده چې هر مسلمان چې هغه یو اعتدالي فکر والی او چې دلته نه واپس لاړ شي نو هغه ته د فتح شعرا ازر سوای او انټرنیشنل میسج چې دا غدا د شعرا اعتدال سره تسامح سره کاروالي او دا زموږ ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګ.
نو موري زیاتوي د نور هیوادونو په پرتله له پاکستان څخه د پوهنتون ته په کم شمیر کې زده کوونکي ورځي، ځکه چې په پاکستان کې یو شمیر ګوندونه نه غواړي چې ځوانان د منځلاري فکر خاوندان سي، بلکې دوی په ځوانانو کې سخت دریزي خوشوي.
زه خاص جماعت اشاره نشم کولای، خو اکثر جما سیاسي جماعت یا ديني جماعت دا غو دا تصور ده چې الازهر د شي الکان لاړ شي هغه اکثر خرابيږي، یا ډیر زیات اوپن مایندډ شي راشي نوې نوې فتوی ورګي هر شي کې دا وایي چې دا جائز ده، الکه فی هغه حقیقت کې جائزي خدا غو مخه نزدې هغه خبر سي هغه دا هغه تشدد نه لري شي کنه هغه دا وایي چې دا خو څنګه خلاف خبرګي هغه ټکراو چې دوی کنه د ثقافت او یا د فهم هغه ټکراو چې دغه پوجا خلک دا وړي چې زړه کم لاړ شي.
په پاکستان کې په زرګونه دینی مدرسې دي چې د دینی مزامینو درس ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې له دې مدرسو څخه فارغ شوي کسان په عصري علومو ناخبره وي چې له دې کبله په ټولنه کې د سخت دریزي لامل ګرځي. په پاکستان کې د روانې سخت دریزي یو شمېر لاملونه کېدای شي، خو نجم الله برهاني وایي په دې سیمه کې د مدرسو نظام د سخت دریزي یو مهم لامل دی.
زما په فکر باندې د سختریزي دغلته رامنځته کېدلې یوازې د مدرسو نظام دی. هغلته زموږ د مدرسو نظام یوازې په یو مذهب باندې ولاړ دی او د بل مذهب قبلېدل بالکل زموږ په رواج کې نشته دی. خاص کر د مدرسو په دود کې یا د زموږ د علماو په نظر باندې د قبلولو وړ نه دی. هلته که چته چا د کوم بل مذهب خبره وکړه نو په هغه باندې سمدلاسه تور لګېدای شي چې دغه د کوم هیواد نه پیسې اخلي او غواړي چې د اسلام دین بدنام کیا، د اسلام دین کمزور کړي. نو دغه یوازینی مشکل چې زمونږ د مدرسو نظام ډیر کمزور دی او یوازې په یو نظر ولاړ دی.
د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې دارالعلوم حقانیه یو له هغو مدرسو څخه ده چې ډیری کسان د سخت دریزي خورولو تور پر لګوي. په دې مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان قاضي فضل الرحمن چې په الازهر پوهنتون کې د شریعت او قانون په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې په حقانیه کې لوستونکي یو متوسط ذهن لري، خو په الازهر کې هماغه لوستونکي د یو پراخ ذهن خاوند سي.
الازهر یونیورسيټي کې چې کم سبقونه او کم تعلیمي کم دارومدار دي، نو د اغې نزه کوم متاثر شوم چې دلته کې خو یو د انسان لکه په اغه ځای کې د انسان ذهن یو متوسط ذهن وي، دلته کې یو وسیع ذهن دی. ارچا سره ناسته پاسته د ارچا معاملات معاشرات سمره خبري اتري چې دا غي ته د طریقه خي لزر یونیورسيټي والا په لزر یونیورسيټي کې لکه مختلف لکه ډېرې فائدې دي. یو خدا چې دا په ټوله دنیا کې یو غټ نوم لري، اسلامي یو غټ یونیورسيټي ده. د دې وجنه مونږ زړه کې دا راغ چې را په لزر یونیورسيټي کې مونږ سبق وایو او مونږ دا سبق یوازې خپل ځان لپاره نه، د ټولي دنیا د خلکو لپاره او خاص کر د پاکستان د خلکو لپاره چې اغي ته د جدید مسایلو ضرورت دی، لکه مثلا اسلامي بینکاری شو یا د سود داسي مسایل دي یا نور داسي مسایل جدید مسایل راوتی دي چې د اغي حل، نو اغه د الازر یونیورسيټي والا خپل افق الاسلامي چې کوم قانون مونږ چې کوم دی کې کوم داخله غستله، نو په اغي کې دا کتابونه او دا مسایل اغي مونږ ته پڑھاوي او په اغي باندې مونږ پوره پوره تحقیق کوو. د الازر یونیورسيټي او د د ډاکټورانو چې کوم سوچ دی هغه عالمی سوچ دی. عالمی سوچ دا دی چې کوم په عالم کې کوم مسائل کوم د غره غلي دي، کوم تغیر او تبدل راغلي دي، د دې مسلو حل به څنګه راوځي.
په پاکستان کې د مدرسو پر نظام ډېرې کسانې وکی کوي او دلیل ورکوي چې هر زده کوونکی باید پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ترلاسه کړي. د الازهر پوهنتون یو زده کوونکی قاری صدیق الله وایي چې په مدرسو کې باید یوازې پخوانی کتابونه ونه لوستل سي، بلکې د نوي دور علمي کتابونه هم معرفي کړل سي چې دا ډول زده کوونکی د نړۍ په سیاست، ثقافت او معاملو هم خبر وي.
په افغانستان او پاکستان کې دا نظام دی چې صرف په معلومات کې پروت یم، هغه تراسي کتابونه وای نور نه د سیاست نه خبر دي، نه د ثقافت نه خبر دي، نه د معاملین خبر دي، صرف په ماغه احادیث او دا خو کار خبر دي چې موږ په دین کې څلور اساسي شین لرو چې اول قران دی، بیا ورپسې سنت دی، بیا ورپسې د اجماع ده، او بیا ورپسې قیاس دی. هم دا الهازر قیاس او قیاس ورپسې نور روس تر ازو چې تقریبا موږ چې دي لس امور لرو، شرعي امور لرو چې دا به ډیره غټه موضوع ده تولانی کنه. هغه چې په همدغه شان من روان دي په دغه مسلک باندې، خو دې څنګه موږ دا غواړو چې وسړې باید موږ غواړو چې وسړې د پنتونه فارغيږي باید هغه مثقف وسی، موږ غواړو چې وسړې د پنتونه فارغيږي هغه باید په خپل مجال کې مثلا کمالای د مجال په سنگ کې هغه به سیاسي موسی د سینې چواز عملي او خلاص سیاست د خبر نه دی، ثقافت د خبر نه دی، د دون نړیوالو خلکو سره د تعامل نه خبر نه دی. هغه خلک په دې ناحیه کې دي، په دې طرف کې دي، هغه د نړۍ سره ډېر زیات فرق دی، مصر د پنتون سره ډېر زیات فرق دی. نو هغه عوامل خو ډېر زیات دي چې مثلا د خارجي دولتونو په لمسون باندې راپاسیږي او مثلا د پیسو په مقابل کې د مادیاتو مقابل کې راپاسیږي او یو ځای کې تخریب کوي او تشدد کوي په اسلام کې کنه.
نجم الله برهانی هم ورته نظر لري، وای چې مدرسې باید د الازهر غونډې پر مختللی سي او اثر زده کړې هم پکې پایل سي.
حالې هم دا دی چې باید دغه مدرسې چې دي پر مختللی شي، دي کې یوازې د یو مذهب رای باید قائم نه وي، دغه ته باید د ټولو مذاهبو رای ته احترام ورکړل شي، او همدارز دغه مدرسو د نظام کې باید د عصري علومو زده کړې هم باید را شامل شي، او همدارز د ازهر یا د نورو اسلامي پونتونو سره باید دغه مدرسې په کانټاکټ یا په اړیکه کې اړیکه ټینګه کړي ترڅو دوی دغه کوم معلومات خبری یا تجربه دي دا سره شریک کړي. اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پونتون دغه یو اسلامي پونتون دی، خو چې کله دغه ځینې کوم محصل فارغیږي دغه محصل رویې ته تاسو وګورئ او دغه محصل هغه مجتمع ته د خدمت کچې ته وګورئ چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنې ته خدمت کولی شي، او دغسې یو طالب چې کوم په مدرسه کې را لویږي هغه ته وګورئ چې هغه څه کولی شي. هغه یوازې خپل جومات کې کېدای شي مدرسې طالب یوازې په جومات کې کېدای شي امام پاتې شي، د ټولنې کوم بل خدمت یې نشي کېدای، خو د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون محصل بیا کولی شي چې په وزارتونو په نورو لوړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څانګو کې برخو کې کار وکړي. نو دغه یو لاسته راوړنه چې دغه نوي سیستم د اسلامي مدرسو چې دی خپل ټولنې ته وړاندې کولی شي.
دا پرمختللو دین زده کړو لوستونکي په دې نظر دي چې اسلام په خپل فطرت کې اعتدال او منځلاریتوب لري او له سخت دریزی او تعصب څخه لري دي. د دوی په اند په سخت دریزه ټولنو کې معتدل اسلام هغه وخت په غوره توګه وده کولای سي چې کله په مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکړل سي، چې دا ډول زده کوونکي پر دین سربیره په نړیوال سیاست او ثقافت پوه سي او له نړیوالې ټولنې سره په غوره توګه معاملات وکړای سي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه هم دومره وه. پراتونکو نه کیبا په پاکستانی مدرسو کې د اصلاحات په اړه بحث واو. تر بیا موږ احمد شاه اعظمي په لید څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
دل بروز تھا صدقی لری خوانم.